السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دیګړې کې زمونږ شاسته سو قربایم نه کې هله پرځونه مې قبول کړي د دیګړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار انساج مالې درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی چارواکی وای چې پوز د کورمې د بغند زنو سیمو کنټرول تر لاسه کړی دی د بلوچستان گوادر هوایی ډګر ته نن لومړنی پرواز رسیدلی او په غزه کې پرون اوربان عملی شوی د خبرونو تفصیل چارواکی وای چې امنیتي ځواکونو پرون د عملیاتو پر مهال د کورمې د بغند زنو سیمو کنټرول اغستې دي د سلی د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نومنه خولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو بغند بازار جړنا سره غړګې او شاوخوا سیمې نیولې دي چې خو پکې تر اوسه چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د کوار ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه پرون خبری کانفرنس ته ویلي چې عملیات یې داغو کسانو پر ضد پیل کړي چې په سیمه کې نامنی جوړوي
دا د هغه شر خوخونکو پر ضد دي چې له بدبختانه په مقامی خلکو کې ور داخل شوي او هغلته پناه اخستې دا د کورمی خلکو پر ضد دي او نه هغوی ته تکلیف ورکولو مقصد یې دی
خو د وتیزو قبیلی مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده او دا یو اړخیز بللې دي د وتیزو یو مشر افضل خان اورکزی پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پښتنه راپورته کړې چې تر دې وړاندې په بغن کې هم د گاډو په کاروان برید شوی وو خو د په وینا حکومت ولې الته عملیات ونه کړل چارواکو د عملیاتو پیلولو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د جنوري په 14مه وسلوالو په بغن کې پاړه چنار ته د مال لیږدونکو گاډو په قافلې برید وکړ چې پکې یو شمېر سرتیرو ډرایورانو ته شوبلا واوخته او یو شمېر گاڑی اوس وسیدل د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز ته لټانګ څخه لدې ته منتقل کړي د دې ضلع ځینې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې ټانګ لدوی څخه ډېر لرې دي چې لکه بلې د دفتري کارونو په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي یو مشر ملک سید انور مشال ریډیو ته ویلي چې دوی څو ورځې وړاندې د پوست له مشرانو سره په ملاقات کې دا ستونزه څېړلې او هغې ورته د حلولو ډاډ ورکړی دی د بر جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نومنه خولو په شرط مشال ریډیو ته بیا ویلي چې دوی د دفترونو لټانګ څخه لدې ته د لیږدول لپاره له صوبایي حکومت څخه په رسمي توګه پیسې غوښتې دي د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لنن څخه فعال شوې ده نن د هوایي ډګر د پرانستو تر مراسم وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له کراچۍ څخه گوادر ایرپورټ ته ورسېده د مشال ریډیو خبريال وایي چې د هوایي ډګر د پرانستو په مراسمو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل او اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی او د چین چارواکي هم وو په دې موقع خواجه محمد آصف ویلي چې گوادر هوایي ډګر به په سیمه کې سیلګری او تجارت ته وده ورکړي د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې دا هوایي ډګر د عمان او چین په مالی مرسته جوړ شوی دی چې په شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره لګښت راغلی دی د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا لیکلي چې د هوایي ډګر جوړول لپاره یوازې چین پاکستان ته 2.3 میلیونه ډالره ورکړي دي د امریکا منتخب ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپل پوست د ربونو ډالرو سامان والات بیرته غواړي ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ مخکې یعنی د جنوري په 19مه په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال په ربونو ډالر ورکړي دي هغه زیاته کړې چې د پیسو دغه ورکړه به دوی ودروي که چېرته افراطي ډله یعنی طالبان د ربونو ډالرو په ارزښت پوځي سامان والات بیرته ورنه کړي شوی چې ډونالد ټرمپ نن په رسمي ډول لوړه وکړي او د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي په غزه کې د جنوري په 19مه د درې اسرایلي یرغمالیانو له خوشي کېدو سره سم اوربند عملی شوی دی. د حماس له بند څخه د درې اسرایلي یرغمالیانو تر خوشي کېدو څو ساعت وروسته اسرایلي چارواکو ویلي چې د جنوري په 6مه نوي فلسطیني بندیان چې ټول یې ښځې او ماشومان دي خوشي کړي دي. د څو میاشتو د خبرو تر وروسته د جنوري په 15مه د اوربند او د یرغمالیانو په تبادله موافقه وشوه. دا د غزې د 15 میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو په لړ کې لګڼو اقدامات څخه لومړی ګام دی. د خبرونو پای
داوا انیس اجمل چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو په لور. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د کورمې په بغن کې له هغې وروسته عملیات پیل کړل چې په همدې سیمه کې څو ورځې وړاندې له ټال څخه پړه چینار ته بشري مرستو وړونکو ګاډو باندې برید شوی و. د نامعلومو کسانو په دې برید کې سرتیری او ډریوران وژل شوي وو. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې شروع کړل او نن هم دوام لري، خو پکې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټونه نشته. وتیزو قبیلې د دغو عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بغن بازار ژړنې سره غوړګا او داسې نور ځایونو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال ریډیو ته د ګل پشپا ویلي، په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزې په مخ نه ده ورغلي، خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نخا کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانې استعمال کړي، چورباندې د پېستوانې سره غوړګا او خیر الله ملا علاقې وشتي، خو له دې ځاني زیان نه دي شوی. په دغه اړه د کوهار ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، له سیمې بې کوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوي به ورکول کیږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامي خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه کسان لمن زوړل غواړي چې سیمه لا بدامنه سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوخونکو پر ضد دي چې لبد بختنه په مقامي خلکو کې ور داخل شوي او هغلته پناه اخستي. دا د کورمي خلکو پر ضد دي او نه هغه ته تکلیف ورکولو مقصد دي. دا ورانکاری د شوي امن معاهده ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دواړو فریقین خواهش دی او حکومت ذمہواری هم ده چې منطقي انجام ته ورورسوي. په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو پر بغن سیمه د پلشوي پوځي عملیاتو پر د عمل کې ویلي، دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو یې مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورکزی وایي که د پوځي عملیاتو جواز حکومت سره د ګاډو په کاروان وسلوال برید دی، بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوی او سره پر بغن په شوی یرغل دی هم سترګې نه پټوي.
او د بغن څه څو سو ده حکومت پاتې ده یا غنه پرشن وشو نه پښتنه وشوله نو څور ته آی روډ پنت پرو ګرځي مجای دي چې هو پرشن کړو مو پرشن کی.
په کورما کې د اتوار پرز حکومت پر بغن سیمه تر هغه پوځي عملیات شروع کړي چې هغلته پر 14 جنوري لټل سیمې د پاچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلي. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلي ول. تر هغه وروسته د کورمې شمه شرانو دړه ورکړې وه چې په درې ورځو کې د ملوثستانانو پر ضد موثر ګامونه د نو شتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. دا هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درې نیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات وجد شي. د پړه چینار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپله فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او آثار نن څرګند دي او دغه کوششو کې مخلص دی، نو مو په الحال هغه سبا ولا پروګرام دی هغه څنګه وي بل حکومت او پریخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو لویره لا بغن او شاو خاصمو د وتیزو قبیلې کډې هم وستل پل کړی دی. د بغن اوسیدونکو شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي، لاسیمی بکوره شوی ډیر خلک په منځنی کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپلو خپلوانو ته لاړ دي. ځینې هغلته په کرایي کورونو کې پاتې کیږي، خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند یې له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بغن سره سره ډاډ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. هلته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته، لکه کوم چې حکومت ته پکارو ایس انتظامات نشته.
کورما یوه داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو له درې نیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوې او نه پر کنوایانو بریدونه ودریدل. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
هلته بیا د جمعیت علما اسلام مشر د کورمې په عملیاتو نیواکې کړې دي. پرون په مردان کې د یو خبریال د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د کورمې د مسلې حل په کار ده چې د قبایلي جرګې له لارې راوستل شي. خو بلخوا د کورمې د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د اعلی چارواکو یو غونډه هم وشوه، چې وروسته یې په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار محمد علي سیف بیان ورکړ. په بیان کې ویل شوی چې په کورمه کې عملیات ځکه ضروری دي چې هلته داسې کسان شته چې د بیان په تور د جنوري په لومړۍ نیټه شوی د سولې تړون ناکامه کول غواړي، خو په بیان کې دغه کسان نه دي په ګوته کړل شوي. له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث په نور حال راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمه معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه، بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیره ورځ په مردان بابوزو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه مهال وکړه چې د کورمی د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په کورمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیات اکڑا چی د جرګی د لاری د معاملاتو د حل کول او هڅه کول پکار دی.
ظاهر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبر ده چې په قبائلی علاقو کې دا وخت د امن و امان په حوالہ واک د پوس پلاس کې دی، نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصلې په ځای د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لارې حل کېدلی شي، او د اسټابلیشمنت د طاقت د کارولو د لارې نشي حل کېدلی.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل هو سکتے ہیں، اسټابلیشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بل خواته هم تیر ورځ په پېښور کې بیا د کورمی د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده، چې پکې د سووی چیف سیکرټری ندیم اسلم چودری، د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور، د پښتونخوا د حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د وایان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د کورمی په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورمه کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوی بیان کې د پوځي عملیاتو ټکي نه دی کارولې شوی، خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایی کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امنخخو ترمنځ شرخخی موجود دی، او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخخو په نشاندهی کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د جنوري په 18 نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوی وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بېکوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي. خو د کورمی یو شمیر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې په بغن کې د مال لګیدونکو ګړو په قافلې بریت سنیانو نه وکړي او حکومت دی په بغن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي او که حکومت عملیات کول واړي نو بیا دی په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړې ده.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکي وایي چې یوې خواته یې په سیمه کې د امری او ورځ تر بلې زیاتېږي او بلې خواته چې د امنیت لپاره پوځ کارویانې کوي نو هم پکې عام خلک له تاوانونو سره مخ کېږي. خو په شمالي وزیرستان کې ضلعي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره کارویانې کوي او پکې هڅه کوي چې عامو خلکو ته تکلیف ونه رسي. د عمر وزیر رپورټ کې تفصیل اورو.
د میرعلي اوسیدونکي ګیله مند دي چې ورځ تر بل نه امنی زیاتېږي او وسله والو زید د فوز کاروایونه عامولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. د میرعلي ځوانان وایي چې 13 ورځ پېښور پریس کلب مخې ته هم د میرعلي روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میرعلي اوسیدونکو سیاسي ټولنیز فعال او میرعلي امن جرګې یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسې د بدامنۍ ښکار دي. روزانه احتجاجونه جرګې کړي، یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، خو وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې حالات ورځ تر بل خرابېږي. خلق روزانه کډی غړي
تیرې سیمیاشتې چې دی مرلي حالات دي زوی ترغلي دي چې ورېزونه پینځه کډې لاس کډې اکلی نه پخپلا مرزي سره روزي چې حالات پردښت کول نه دي. د خپل سره دي محفوظول دي پر دې دي لکه نه روزي او قتل عام پشي جاری ده. خو چې کله مش پريوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخومخه کمیش نه مخشه پولیس هم په دمر ډېر تعداد سره غله او مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژه د شتګردي او یا په وزیرستان شکیم څه شي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج ته نه پرېښولي. میژه نه د روډ مطالبه کړي نه مریض سپټال مطالبه کړي میژه خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میژه هغه تروزي یادې مینه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې د 1300 میاشتونه ځایي خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیلې ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولس ته زیان اړوي. د میرعلي اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرعلي کې وسله والو زید کاروایی توندې شوې. پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا دا مولس د ژغورنې پوره خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وسله والو زید د فوز کاروایو مخانه نیسي خو دا مولس د ځانمال ژغورنه د یقیني کړي. د روانې نامنۍ د لاسه خلک سیمو نه کډې کړي. حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز د لټانګ څخه لدې ته منتقل کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځایي مشر ملک سید انور وویل چې د ضلع ټول دفترونه په ټانګ کې دي چې له وجې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول، د پورا د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي
زور ڈیمانڈ دا میز سکیم دیدی ہیڈ کوارٹر دا ادا چې د وزیرستان په خورا شجور شي په 11 جنوري باندې د جی ایف سی سره د مسجد کوم جرګه وا په سره روغه باندې نو ورته دی واخ هغه وکړل چې چونکی تریغه پورې چې څو پورې دغه سیکشن 4 چې نوی لاګا ولای نو په لاګا مستر یو تایور بلډینګ شته دا نو ا بلډینګ میز و انتظامیا تا ور کوله ته تایوري نو د دې پیلا کوم خیر مقدم وک شا خبره دو دا باندې می شکریا ادا کړ کچرتا د میش پخپل ضلع کې هډ کوارټر جوړ شي انتظامیه پورته لوړ شي چې د انګریز د وخت نه 1395 نه د ضلع جوړ شوی د نه هډ کوارټر یې پټانګ شدای په پداه والا د میش د صوبایي حکومت نه مطالبه دادو چې مرج ډیسټریکټ شي بل خصوص ساوث وزیرستان یو داسې ډیسټریکټ ته چې یې روډ خپل هډ کوارټر شته نه او د ډېرې تحصیل هډ کوارټر نشته دی نو میش دا مطالبه دو چې په زر نظر مستقل فند ورته مهیا شي او د میش خپل هډ کوارټر د وزیرستان
د لادې سیمې یو مشر سلیم ماسید ویایي چې د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان لادا سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول سارا و د ضلع امن حالات و ها شاشي
پچیس مکمی دی دو روڑی سی دا دگی اب سارون چه چر کاوٹی نا وی اکومت نا دا آغا ورطا تا زر نظر لری سی و فنگی نا دا ورطا جاری کن چه چورا زر و دا ایڈکواتر پورتا لور سی دارا زر و دا غا ترکی ها عبودی ها ایدگا سرو دی امن و امن بہترین آئی و موقع ملا سی نرگیر ساک سا دا چه ایڈکواتر دل لور سی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب شې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوري په 15مه له افریقایي هیواد موریتانیې څخه د سپین په لور روانه کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې 50 کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې 40 پاکستانیان هم شامل وو. په دې پیښه کې ځینې کسان لا درک هم دي چې پکې د خیبر د جمرود 40 کلن اجمل فراز او 38 کلن ولی محمد هم شامل دي. خو د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی چې دواړه به ډوب شوي وي. په دې اړه د خیبر نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلي خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانې کښتۍ کې د 40 کلن زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود و او په هغې ورځ د نورو کسانو تر څنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درک دی.
په 2 جنوري باندې ما تکالو کو د کښتۍ نه چې زه په کښتۍ کې کېناستم کښتۍ لوټ شوه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دې نه مخکې مې ته ویلو چې راواپس شه خو بیا هم د خپل ضد پرېنه خو د هغې نه بعد د تقریبا 17 دن وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه و شوې. زه اعلی حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي مړ دی ژوندی دی. نو دا د موریتانیا یو سیټي دی نواکشوت علاقې نه دا روان شو. نو په نواکشوت پسې یو بل ملته ویسټرن سهارا دا ملته خو د مراکو انډر دی. په دې کې یو سیټي دی دوخلا په دغه ځای کې دوسرا دغه کښتۍ سره دا واقعا وشوه.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 38 کلن ولی محمد اپریدی هم موجود و او هغه هم لا درک دی او په 2 حجرو کې د دې لا درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او اغام ا دسرا وو اغام نشته اوسه پر غیب دی. مونږ کور خو په ځای پرې ده و هر سړی د مونږ نه زیات زړه درد دیږي خپه خپه وي. نو ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن د دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړوو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګه یا بل ځای له غیر قانوني کار بالکل غلط کار غلط انجامي چې ایجنټ گیر شي نو هغه بیا پیسو په لیول باندې بیا ځان نه خلاص کی. نو په دې ملک کې چې ته کومه پورې د قانون سختوالی نه وي نو نه فایي کار کوي نه بل څه کار کولی شي. دغه شانتې موږ ملک په غلط لیار روان وی. انسانی سمگلنگ مونږ جاری وی کم چې 2 نمبر کار دی مونږ په ملک ته به جاری وی.
ته جمرود دی متاثر شو کورنیو غړي وای چې انسانی سمگلرانو لومړی د 2 کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سنګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغه ځای په کښتۍ کې اروپایي هواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خود مراکش یو ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2 نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15 نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19 نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یو ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستانی وګړیو لپاره په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی وګړو په ګډون د 50 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 تنه سپارول چې 6 وژغورل شول او د اجمل فراز او ولی محمد اپریدی د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرود دواړو له درکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړې دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې درته هفتوار خبرونه لرو، خو دا غي نه وړاندې د سر خبر یو ور بیا تاسو ته تکرار کوو. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو پرون د عملیاتو پر مهال د کورمه بګند د زنو سیمو کنټرول اخیسته ده. د ضلع د پولیسو او چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته ویل دي چې په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو بګند بازار، شړنه، اسرا او کولګي او خوښه سیمې نیولې دي چې پکې تر اوسه هیڅ چا ته مرجوب نه ده وخته. خو د تیزو قبیلې مشران عملیاتو غندنه کړې ده، وایي دا یو ورخیزه دي. چارواکو د عملیاتو پیلولو فیصله له هغې وروسته وکړه چې د جنوري په 14 وسلوالو په بګن کې پاړه چینار ته د مال وړونکو ګاډو په قافلې برید وکړه چې پکې یو شمېر سرتېرو ډریورانو ته مجروب له واوښت او یو شمېر ګاډي وسوځول شو. او اوس هم هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اورېدلی شئ. کوربه دی نجیب عامر.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مومنه. نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د کندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور دته لرو. د جنوبی پښتونخوا د ځوان شاعر عزیزی سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو لاغوي سره مرکه کړي او لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږیدلی یو. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال رادیوی مجله کې. تیره ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شننکي وایي د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغونو پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغوی وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او څېړنو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسماګل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي سلاکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلتور ته اړول دي.
ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرټس دي. او وی دلته کې یو خاص وګ په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ګندارا ځلاغي یو امپورټنت رول دی په مزبونو کې. او خیبر پښتونخوا کې دوی ته یو ښه انوایرمنټ ورکول صرف دې مقصد دا دی چې دوی په دې ریسرچ کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټولې دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا آرکیولوجی ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال عبدالصمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل
د دې کې ډېر زیات کسان د ساينس بیک گراوند هم دي چې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي، کې ایم آی ټی نه راغلي دي، کې سټانفورډ یونیورسيټي نه دي، اکسفورډ یونیورسيټي، د میونخ یونیورسيټي، تایوان یونیورسيټي، هانګ کانګ یونیورسيټي، اوس بزی سواد تل تبي اوفته دی ری. او مونږ پر ډېر زیات مهمه پدې ر چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال په خبر په هنتون آرکیولوجی ډیپارټمنټ استاد ایشی بی بی مشال ریډیو ته ویل چې په آثار قدیمه سړنو سربا پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ورثه په اړه نوي معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده د بهر خلکو د پاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی. د دې ځای سره د دې علاقې سره د لینډ اف ګندارا چې دغه په تر باندې دا ټول راغلي دي ملټی کلچرل یو کمیونټی دلته راټول شوی ده. نو موږ ویلې شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن لپاره ډیره مشهور و.
خیبر پښتونخوا کې د ایتالیا آرکیولوژیکل ډیپارټمنټ میشن ډیپټی ډایریکټر الیسا یارک وای په لومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده، ځکه ګندارا تمدن خپل دننه ډیر اهمیت لري او په نړیواله کچه یې پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډیره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بیلابیلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک رایوځای شول او له دې کلتور په اړه یې خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس و او زه په دې کې په ګډون ډیره خوشحاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوژي زده کوونکی کریسټین مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامداره وساتي.
ګندهارا په اړه په پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده، ځکه چې دلته زما پیژنګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشوه. ما دې کلتور کې داسې سیزونه ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور په اړه څېړنه کې به مرسته راکوي. موږ نوي سکالرانو له پکار دي چې نور کوشش وکړو داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راولو.
د یادونې وړ ده ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمه ګل راپور ما اوریده د مشال لډیو د تاسې د مشال لډیو مجلوري په دې وروستیو کې په پښین سیمه کې ځوان شاعر او لیکوال عزیزی سیرت خپل کتاب چاپ کړ. دا د شعرونو مجموعه ده چې رنگونه د ښکلا نومیږي. سیرت وایي چې په دې کتاب کې د تیرو شلو کلونو د کړې شاعرۍ غورچان لوستونکو ته په ښه صحافت کې وړاندې کړی دی. د نوموړې په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویت او حماسې پورې تړاو لري. له عزیزی سیرت سره د مشال رډیو خبریال سمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو په مو تره ګرځم
سیرت صاحب. یوه نړۍ مننه کلر ستاسو په دې چاپ کړي کتاب باندې سره وژغیږو. کله لا چاپ راوتلې دي او څومره وخت پر دې باندې لګولې دي؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې موږ ته په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډیره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا دوه درې میاشتې به یې اخیستې وي چې چاپ ته مو واستوي او بیرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کالو خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه نظمونه او غزلې ما سره برابرول. نو بیا مې کتاب چاپول اوس نه درلودې، تلوسه مې خدای ستا ډېره زیاته. بیا مې یو بل ادبي ملګری ډېر خوږ یار دوست مې دی د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک را سره وکړ چې دا کتاب یې په ډېر ښه کنډیشن کې په شو موادو کې په ګران موادو کې را چاپ کړي. نو زرزلی کورودانۍ وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وشه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېره غټه مسله وه، د ډېرو مشرانو سره مو مشورې پر وکړې، په ډېرو خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمي موجوده صدر یا چیرمین د حافظ رحمت نیازی په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنگونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زور پر غزلونو باندې دی، تقریبا یو سل اووه دانې غزلونه پکښې دي او لس دانې نظمونه دي. په هغو نظمو کې درې نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او اووه نظمونه آزاد دي او یوه دانه څلوري زیاده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته داسې څه دروند پدا ښکاري چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خوا باندې ولاړ سم او په جمالیاتو کې یو څه تصورات وړاندې کوم، ولس ته ښه احساسات وړاندې کوم. اوس نور شاعري خو نو زه چګور مشه خاطر وانی دي سم خاطر وانی دي د کام ترجمانی په کیږي د کام احساسات په ترجمه کیږي
مثال مین په کی زیاته دا کام پرستی په کی زیاته دا څه دی په کی
یار دا سوال جواب نو دا سدی چې دا دا وخت کام پرستی او څه په کی زیاته سوي ځکه دا چې موږ کمی سیاسي حالات برابر نه دي نو شاعری زور څه په دا خو وشت دي بل خصوص نظم پښتو نظم چې هغه کې دا وخت دا تصورات شاعران ډیر وړاندې کوي چې دا کام سره چې کمی نه غړي روان دي کمی نه جایز روان دي
ستاسو دا کوم شاعری ستاسو کوي تاسو ول چې دایم د شلو کال خواري ده کنه نو آیا دا کتاب ستاسو چاپ کړی دا د دې بای می څومره شه دا څه تر می د دې ویشه شه دی خلکو ته ورکوې په دکانونو کې پروت دی
او شبنم صاحب د دې بای د خنومال ته په ول سر کې یادونه وکړه چې په شکنډیشن کې دی په
هغه
پول سیس کاغذ کې دی په هغه شګه تا کې په شجلد کې دی او شو خوندور کمپوز دی نو دا موږ بای خدای ست موږ ټټه شه دا تقریبا 200 روپۍ پاکستانی کتاب خو نو وس په ټولنه کې دا خبر په خله خاص راځم نه خوانم نه راکوي خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی بل خصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی کتاب چې کوم څوک چاپ کی بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي هغه بیا په شاور کې چې بس وسینو یوس خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی سمیولا سواب صاحب دا سواب خبرندو ټولنی ولاره ته وای چې بس دا کتاب زدل خبروم زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا خو
او ځین کتابونه تاسو ملګر ته ډالی کړی دي
شبنم صاحب زما خو را دا و چې ونځ دې ملګرو ته زه خپل ځان ډالی کوم خو هغه دلته په پښین شهر کې زما یو شد دوستي نقیب الله ترین میږي د هغه لجانب او یاد ان کتابونه اتیا کړل څو خلکو ته
یعنی داغه بای اغه ادا کړ
داغه قیمت اغه ادا کړی او یو بل ملګری مې دی د حاجی عبدالحسن کنداری په نامه هغه بیا ډیر ځانه کتابونه وران ول یعنی قیمت ادا کړی هغه کتابونه نو وس ملګرو ته ډالی په توګه
یعنی اغه د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته دار کړ چې دغه په ځینی ادبی ملګرو و بیا شکنه
او کدا بای دی مشترک چې دا یو ملګری غاویا دانی او دا بل دا تیس دانی یعنی دا سل دانی کتابونه نو دې ته زه ډیر خوشبینه یم چې دا سکار څوک کی بل خصوص تجاران خلک کاروباریان خلک نو شتر وی جوسی شو شې ساس په پریږدي یو شپې غام ولېږدې
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی تاسو ماته هم ډالی کړی دی یو نړۍ مننه کوم آیا تاسو دا د نیټ تلاري دا یو ځای شي دی چې خلک وغواړي هلته د غستاسو کوم کتاب چې دی غول بلی
شبرم صاحب لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدای ست چنا ولادم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پوهیږم هنو بیا مخته ملګری ستا ان شاء الله دا کار به موشي که خدای کول وو
یعنی چې خلګه د نیټه لاري هم وګوري
وو دا به بیا کوشش وکړ چې نیټه واچو
ډیر مننه سیرت صاحب کچيري تاسو د ستاسو کتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي
او خود دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم
وا
دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم ولي چهره باندې بدرنګ سلی والو زوم
وا
او مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې ستا تصور بد توپک په ګولۍ والو زوم
وا
او نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم
وا وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي
وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي دا زه چکانی په اثر د شپېلې والو زوم
وا
او ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم او د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی سیرته زب ورته د اکمبلی والو زوم
وا 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 ډیر 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 پزړه پوری کلام
پیپشین سیمه شاعر عزیزی سیراتو چې زمون همکار سمد شبنم ورسره داغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي. بیا هم د تمرکه لرو خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمه ته هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو. نوموړی شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یوه موده کیږي. ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څانګه کې کړې دي خو تر څنګ ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستې دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړې دي. مالا ګلفام خټک سره د مشال لړوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو په متره ګرځم.
ډیره مننه کوم ستاسو نجیب امیر صاحب د مشال ریډیو او ستاسو د ټول ټیم چې ماته نو خپل پروګرام کې بلنه راکړه. ډیره مننه ډیره احترام. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې او دې مهال اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
ګلفام خټک صاحب د ادب سره د تیرو سو کلونو نه تاسو تړون لره؟
ادب سره خو بس چې په خو به نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده، مینه مو دور سره. ما شعر لیکل چې زه کله په یولسم جماعت کې وم او شعر مې د هغه وخت نه پیل کړی دی، هغه وخت نه لیکم او ورسره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم ولیکم.
صحیح. او دا د څومره کاله پخوا خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به دیار لس کاله کیږي.
صحیح.
چې ما په 2012 کې یولسم کې هم شعر پیل کړو.
صحیح. او نو څنګه پوه شو چې ته د همدې لارې لاروي د شعر طرف ته دی؟ میلان څنګه شو، رجحان څنګه شو، څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نه مینه ده، د کتاب سره هم، د پښتو کتاب سره هم. او د شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټي ریکارډ وخت وو، هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې او خوند به راکو. زما زړه ته بور سره یو سکون ملوي دوه لکه یو سره چې د سړی مینه پیدا کیږي، نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوې.
صحیح. خصمه د تاسو دولس تیار لس کاله مخکې چې یو لسم سنف کې وای اول شعر مو ولیکو، بیا مو سوکړه غ شعر سره؟
هغه شعر خو لا تر اوسه پر ما سره سنبال دی، ورته په ډایری کې مې لیکلې دي. بس هغه وخت وو سړی اول شعر لیکي، ډیر کمزوري باندې اما ته اوس هم یاد شي. زما استاد لږ وخت مخکې ما ته ویل چې تا به اول شعر ولیکو، نو هغه یو خیال به شعر بنو خو یو خیال به.
صحیح. نو هلته ستاسو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډېر زیات دي، خامخا تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوئ؟ کومې ادبي جرګې ته لاړئ؟ د کومو ادیبانو سره مخامخ شوئ؟ کومو شاعرانو سره مو واسطه راغله؟
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب، کتاب هم یو چاپ دی چراغ د هجر پسیلې کې، اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دی، مشر شاعر دی، تکړه شاعر دی. او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبی ډله، هغه کې هم زما غړیتوب نرم، اوس هم نور هم نوغر ادبی ډله او د کرک نور هم ډېری ډلې شته دي، هغه کې هم پروګرامونه هم کیږي او غړیتوب هم لرو.
صحیح. نو دا خو ډېر کلونه وتل چې تاسو شاعري کوئ، نو زیاتره شاعري مو په کومه بڼه ده؟ غزلیزه شاعري ده، نظمونه لیکئ، هایکو لیکئ، سندرې لیکئ، څه لیکئ؟
شعر خو هر صنف کې تقریبا من کار کړی دی. ما شعر مې نظم مې هم لیکلی دی، غزل مې هم لیکلی دی، افسانه هم لیکم، هایکو هم لیکلی دی، ټپیز هم لیکلی دی. خو زما خپل د خوښې صنف چې دی هغه غزل دی او زیاتره کار مو غزل کې کړی.
صحیح. او دا غزل اکثره چې هنرمندان وایي نو ډیر مزه کوي. تاسو کله چې شعر لیکئ هنرمندانو ته ورکوئ یا ځان سره په خپله زمزمه کوئ؟ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروئ ساده اوروئ کنه؟ زما غوندې کنه، ځینې شاعران خو ډیر ښایسته آوازونه لري، په ترنم کې خپل شعر نه اوري.
تر اوسه خو مشر ته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولې، ساده غزل. زما استاد دیغه ما ته وایي چې چرته هم سړی مشاعري ته لاړ شي نو یو غزل او خه غزل. زما هم سیستم دی، یو غزل او خه غزل وایو. چې زما کم خوښ وي او نه مې داسې چاته په خپله باندې چرته هنرمند ته نه دی غزل ورکړی نه تر اوسه یو وخت کې زمونږ په کلي کې وړو کې غونډه پروګرام شوی په هغه کې دوه غزل زما یو هنرمند ویلو هغه هم زما سره محفوظ دی او کله کله د ملګري دلته په فیسبوک کې زمزمه کړي هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دی
صحیح او مونږ خو ستاسو په شاعرۍ خبرې وکړې نورې خبرې به هم کوو خو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي د دوی غزلې نورو ملګرو ویلې دي په ترنم کې ویلې دي نو تاسو خیر ترنم کې مو وایي ساده انداز کې یو شعر را تخپل واوروي
ډیره مننه محترم د غزل مطلب زده چې لفظونو راشي دلتا ټول کړي د زړونو کیسې لفظونو راشي دلتا ټول کړي د زړونو کیسې د سرو زخمونو کیسې چرته د ګلونو کیسې زما نور سوک دی د تپوس ما هام پوخه میکړه زما نور سوک دی د تپوس ما هام پوخه میکړه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې
واه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې کنه
فاریبونو کیسې
اوکې ډیر
ډیره مننه او ما د کابل په سکوت چرته هم ونه لوستلې ما د کابل په سکوت چرته هم ونه لوستلې تش په دارو غاډانه د اخبارونو کیسې
واه ډیر
ډیره بني او وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی یو مون لمونګه هېرې په خوا د مړوندونو کیسې
واه و دا ډیر کول شیر دی د درته بیا وایي
ډیره مننه وخت سبې وخت مزدورو کې راګر کړی یو مون لمونګه هېرې دي په خوا د مړوندونو کیسې او غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې
اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې اوریدونکو د خيسته غزل د ګلفام خټک او د پخپل را سرنن په مشال لډوی مجله کې خبرې کوي کورمو ودان خيسته غزل ملک له ګلفام خټک
ډیر من
تاسو نه مننه خنو دا خو تاسو په کرک کې وای بیا کرک نه دی خو په خبر ته مردان ته سواد ته چرسدی ته اغاز ادیبانو سره تاسو ناست پاسته کړی دال ته تلی تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشایرو کې مبرخه غسته ده
جی زه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ کړی دی او اوس مې ایم ایس هم وکړو پی ایچ ڈی مې هم روانه ده چاینا کې مې ایڈمیشن هم شوی دی داخله مې هلته شوی ده کله چې په میاشت کې لاړ شم او مردان کې هم یو کال مې هلته یو کارخانه کې کار کړو د مردان ډیر تکړه تکړه دیبان ولته پروګرامونو کې هم قصه غسته و مشایرو ته هم تلو او تنقیدی مشاعری هم کېدلې او اکثرو غسر شاعرانو او دیبانو سره په فیسبوک باندې هم خبرې کیږي او
ګلفام خټک صاحب تاسو انجینیرینګ لوستې ده او د یو پوهان نظر یادیږي هغه وایي چې د ژوند په علومو پوهېدل غواړي نو ساینس ووایه او که د ژوند د علومو نه مزه اخیستل غواړي نو بیا آرټس ووایه تاسو لوستي ساینس دی خو د آرټس نه هم مزه اخلی نو ستاسو هغه خپله زده کړه چې دا کوم مسلکي زده کړې مو چې دي هغه خو د شاعرۍ د وجې د هنرونو د وجې د ادبیاتو د وجې متاثره کیږي خو نه ځکه انجینیرینګ خو تاسو نه به ډېر وخت غواړي ډېر کړاو به غواړي
ډیر په بخنه سره ما انجینیرینګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه بی هم کړی و بیچلر اف آرټس د مېغه نه پس د اسلامي کالج په هنتون په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړ پښتو کې خو زه دا غنم چې زه چې څومره په انجینیرینګ پوهیږم اغه نه ډیر ما د پښتو مطالعه وکړه مونږ په نصابی توګه باندې په سکول کې په کالج کې پښتو نه دلوستلې دلته به ایم ای کې مې پښتو او ډیر خوند راغلو ما به هڅه هم کتابونه ځان د پاره کتل کا په انجینیرینګ کې زه څومره څوک پیژنم یا مخ کې تلم دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلای ما
صحیح دا خوشوې ده شاعري خبرې په دې به نور خبرم کو تاسو نو به نور شاعري ما ورو خود نه سره مرته وای تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي لنډې قصې لیکي کناول لیک
سو افسانه مې لیکلې وي ډیر نه دی یوسو مې لیکلې وي
او دا بیا چرته چاپوي د افسانه
افسانه خو په فیسبوک باندې کله کله راولم خو ډیر مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړی و فیسبوک په وال باندې، نور مې ځان سره سنبالې ساتلی دي، ځکه چې زه ماته منظوم کلمونه لږ خلګي دی وجه فیسبوک ته غراوړم.
صحیح. او د شاعرۍ د کتاب نه دی چاپ شوی، نو د کتاب برابر شاعري خو به خامخا تاسو کړي، او دا شاعري ټوله ساتي که انتخاب ته کوي د کتاب لپاره؟
کتاب د بار خو انتخاب غزل ساتلی، او کنی شاعري تقریبا د کتاب نه بزیات ای.
صحیح.
ما سره خو انتخاب میل تک کړي، یو کتاب میل تقریبا جوړ کړي هم د کمپوزینګ، او زما دل د فیسبوک کې ټول شته دي، هلته نه کا بکړو نو کمپوز هم شوي دي، کوم چا سره خبره نه ده کړي چاپ ته تیار دي، او اراده مې هم دا چې زر وخت کې چاپ.
صحیح. دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو با ډیره تلوسه لرله چې دوی کتاب چاپ شي، اوس خو چې شاعری وکینو هغه په مستقیما نیخ په نیغه په فیسبوک خبره شي یا په ټولنیزو رسنیو، نو بیا هغه تنده پاتې کیږي د سړي چې کتاب دې هم زما چاپ شي؟
کتاب یو خپل وپن لري، یو خپل رنگ لري، یو خپل معیار دی. دلته د ټولنیز رسنۍ چې دی یا فیسبوک دغه یو سیزن دی، یو بلته ډیر زر د مونږ مطلب کانټیکټ ور سره کیږي، سیزن وستل کیږي، په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی، کله هم اکاونټ بندې دلی شي، او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعری بند شي چاپ شي هغه ډیره ښه ده.
صحیح. بالکل. او د شاعری کتاب چې وینو سړی د کتاب په منځ کې ګل هم کې خدای شي، او همداسې د کتاب خپل یو خوشبوئی وي. او ستاسو خبره چې په ټکنالوژي باندې دومره باور هم نه دی په کار کا، یو ځلې داسې حالت هم راتلی شي چې کېدای شي د غر سمونږ ګورو دا به نه وي، کنه خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي. ګلفام خټک صاحب، د خوښې شاعران او د خوښې هنرمندان دې کم کم دي؟
شاعران خو بلا ډیر دي، او هنرمندان هم څو کوم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي، زما د خوښې شاعران دي. او شاعری هم او شاعران هم سړی په ذوق باندې او په حالاتو باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي، او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي، بل وخت کې د بل شعر شعرونه ښه لګي. نو نننی وخت کې خو ممتاز اورکزی صاحب ښه شعر لیکي، حفیظ حمیم صاحب ښه شعر لیکي، صاحب شاه صابر صاحب مونږ اورو، او داسې کوم باباګان شاعران چې دي دا خو پخوال وستي هم دي اوس هم لولو، خوشحال خان بابا او حمید بابا، رحمان بابا او حمزه بابا، غنیحان بابا، دا خو اوس هم اورو. خو په دې وخت کې په دې وخت شاعران چې دي تازه ریاست تسنیم صاحب او
هنرمندان، تاسو چې کله موسیقي ته موډ وي چې وای ورې، نو څه ډول موسیقي دې خوښیږي؟ غزلې دې خوښیږي، سندرې دې خوښیږي، ټپې دې خوښیږي، کنه کوم بل ژانر دې خوښیږي؟ او اکثر د چا آواز در باندې خلګي چې وای ورې د تنهایی مخام دې؟
خپل زما د کرن خان آواز ډیر پخت دی، او انتخاب هم خي، کمپوز هم خي، او پټول کې خبره ده چې معیار ډیر خي، او هغه نه پس د بچاجي هم معیار او کلا استاد دی، داسې گلزار عالم صاحب هم اورو، او نور چې سم زړه شاعران دي، یوټیوب باندې سمره زړې سندري پرتی ټپې هم ډیر خي لګي، او نن سبا د نوې هنرمندان هم ډیر خي ټپې وي، ډیر خي انتخابونه کوي، تکړه دي.
سمه. او ستاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي، خو ستاسو شاعري به لږ اورو، زموږ د خپرونې وخت هم بیا ختمیږي. ګلفام خټک صاحب، اوس راته ساو روي
مستا غزل دې ما سره چې عشق دې ناکام وي، رابطې خو به بحال ساتو.
واه جی واه. عشق دې ناکام وي، رابطې خو به بحال ساتو،
خو به بحال ساتو، زړونه دې مات وي، د تندي کرخې به ویالې ساتو.
ډېر
ډیره مننه. عشق دې ناکام وي، رابطې خو به بحال ساتو، زړونه دې مات وي، د تندي کرخې به ویالې ساتو.
بالکل.
د دې وطن د سوکالۍ نیخنې نه ورکو، د دې وطن د سوکالۍ نیخنې نه ورکو، خارونې نشته چنارونو کې زالې ساتو. مننه. او مونږ که د خار د مشینی ژوند نه خوند اخلو، مونږ که د خار د مشینی ژوندون نه خوند اخلو، مونږ په کلي کې پټی کرو خو دالې ساتو. مننه. او دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا، دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا، څومره درنې درنې کیسې پکې سنبالې ساتو. مننه. ګلفام، ګلفام سو وکړو په زور، غزل هم دومره وي چې د تخیل د پر پرک وزر اشاری ساتو.
واه واه ډیر ښکلی مقطعه ده ګلفام خټک صاحب، ټول غزل خوندور دی له متلی تر مقطعه.
ډیر مننه.
نو استاد خوږه شاعری مو واورید، خسته خبر دم را ته وکړلې. تم خوزر نه کیږي چې دا مرکه دلته ختمه کو، خو وخت تاسې دی چې چا انتظار نه کوي، زموږ د خبرونې وخت هم ختمیږي. نو کور دی ودان، ژوندې اوسي، که ژوندو بیا به کله در باندې غږ کوو، او په دې باور چې همداسې مینه به بیا هم راسره کوي.
ډیره مننه، ډیره مننه. موږ هر وخت تاسو تابعدار یو. ډیره مننه چې موږ تم بلنه هم راکړه، خو د دې جوګا مو ګړنم به تاسو دینی.
لیکوال او شاعر ګلفام خټک چې د مشال لډوی مجلې لپاره لمک سر خبرې کولې. له همدې سره د مشال لډوی مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.